یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پرون پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حضور درلود. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت له دې کبله په رسمیت نه پیژندل کېږي چې هغوی له نړیوالې ټولنې سره پر کړیو ژمنو نه دي درېدلي. بلاول بوټو د فرانسې تلویزیون ته په مرکه کې وویل طالبانو له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پوره کړې نه دي او له دې کبله نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د پدې خواشیني ښکاره کړه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي اټکل کېږي چې د ماشومانو د ګزرن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1,000,000 ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یت کمپاین چې څلور ورځې ادامه درلوده د پنځم ورځې ورستۍ ورځ ده. لله الحمد دغه کمپاین تر اوسه په کامیابۍ باندې ترسره شوی ده. کومه داسې امنیتي پیښه او ستونزه هم نه درامسته شوې. زمونږ په دغه کمپاین کې د 9.9 میلیونه په اندازه باندې د ماشومانو ته هغوی ته د واکسین تطبیق کول هدف و.
سږ کال تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګزرن دوی پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزرن ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه به د سپتمبر له 28 څخه تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. د دې ټول پوښتنې د ترسره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. لویدیز چارواکي او کارپوهان وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکړي چې د خپل ځان د دفاع لپاره بل اټومي وسلو کار واخلي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل هم در سره شریکو. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او بیوشمیر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریکو. دا به هم واوري چې په غزنی کې طالبان ادعا کوي چې غصب شوې شتمنۍ رنګ کړې.
دغه سی بیا ځین نه ریږي، دا سی بدر بدر کیږي.
په کندوز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې سش کالي د سبزیجاتو حاصلات ښه سره.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سکل جګو خه په بایا کدو هم داسې ټول ترکاری خه په بایا.
تر دوله سیمو بچو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیز هیوادونه لا هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه خبره کړې او په کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناروې، بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړیو استازو تیره اونۍ سره لیدلي او ویلي دي طالبان ول هم د ترهګرۍ د ځپلو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه په سرغړاونو ژوراندېښنه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، برېټانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي تیره اونۍ د افغانستان په اړه سره ناستو. خبر پاڼه کې 15 مادي یادې شوي چې په دې ناسته کې پرې بحث شوی. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت یوه له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي. خبر پاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یوه بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لویدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې تل ویلي افغانستان د نورو هیوادونو لپاره ګواښ نه دی. د دې ترخوا طالبانو لا هم په کابل کې د ایمانو زواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د څېړنو جزئیات نه دي رسنیس کړي. د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه یوه بله مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د استازو په غونډه کې یاده شوې. د قومي او مذهبي لږکیو له حقونو سرغړاوی، د افغان جون او ښځو په سفر محدودیت، له سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د ښځو بې برخې کول او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېښنې وړ موضوعات دي. د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه، بشري او اقتصادي ناورین او د نشه یي توکو سره مبارزه نور هغه ټکي یاد شوي چې طالباني په دې برخه کې د خپلو ژمنو عملي کېدو ته رابللي. د افغانستان په اړه د امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیځو هیوادونو استازو همدا ډول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونه حکومت، ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پیل اړتیا یې په ګوته کړې. د دې ترخوا په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره یې له طالبانو غوښتل شوي چې حساب ورکوونکی حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزارتونو یو شمېر استازیو په افغانستان کې د ترهګرو د موجودیت ترڅنګ په دغه هیواد کې تشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. لتیر چبان دی یو کال رئیس چې په افغانستان کې طالبان واکمنان شوي دي په زیاتو ولایتونو کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له عملی چبان دی یو میلیون جونی لسته کلوبي برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګي سهار پونم یو انجلۍ چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړي په خپل کور کې د بیتالی تعلیم د بی برخې شوي نجونو لپاره د انګلیزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستې دی. لانو موبړی سره په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کوم احساس لمخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستې ده. نو موبړی په جواب کې وویل
ولډیر مخکز ما سره دا څو چې باید یو کورس واسم خو وګرځیدم ډیره چې تم دې یو کورس پیدا نه کړي چې انجینر لپاره مکمل لاس کې پوره اوسي او چې وکولې شي چې انجینر تلل شي. نو بیا مې پلان سره مشوره وکړه دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډیر زیات وو په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوم چې زه په دومره ډیپریشن کې یم نو دا نور انجینر به سمه په ډیپریشن کې دي. لپاره چې دوی دا ډیپریشن لري شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم ځکه دا یو هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېر زیات انجونې تقریبا شل انجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغللې کورس ته ما وایي چې فریز ده دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ما سي پاتې شو د لسم ټولګي.
ته د لسم ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه فارغ نه شوم، یعنی سږ کال فارغ یم خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
خا نو دا کورس چې تا اوس پرانست دی او شل جونې هم حاضر شي په خپل محل کې چې زکړی در سره وکي کوم کوم مزامینو کې ته ورتیا لري چې هغه ته وروخای
کوم جونې چې اوس محل برابر شي دوی چې مونږ خپل چې د انګلیسي کې لکه کمزوري انګلیسي دسته نه ترکه نو هغه ته ما انګلیسي شروع کړی دا نو مې تر وسه هر څه پوره مثلا نو داسې ډیر مزمن نه دي چې کچې ته انجینر خپل وای چې دغه د مضمون کې مخ خپل مشکل لري یا غواړو چې دغه مضمون موږ ته تدریس کې نه دی کولای شم
دغه ستاسي په محله کې خو چې دغه شل جون یازري شوی دی او تاسو ورته اوس د انګريزي زدکړي ورکوي د ژبي زدکړي ورکوي کدا پراخ شي زیات شي نو بیا ستاسي په کور کې دا گنجائش ته دی چې جونې پکې زه شي او کنه
چې جونې شاید تر دې هم زیات شي اوس محل شل جون دی زیاتیږي نو وختونه مودا ده چې کچیرته موږ سره خیره بنسټونه مرسته وکړي موږ ته یو ځای راکړي اول ته موږ فری درس به موږ ورکو خیر دی نجونې به هم چې یو خیریه بنسټ موږ ته ځای راکړي نو دا به ډېر بهتره شي
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخیږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي
ولې نه داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه ولې نه دا کار به وکړي ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کښې لکه زه چې یم خفګان کښې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته یوازې دانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو د نورو ته هم خفه یو
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هره افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي که ورسره کښېنئ او مرکه ورسره وکړئ شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي
په جلال آباد کې زده کوونکې سیلګۍ سهار چې له درسونو بې برخې شوې ده خو د هغو نجونو لپاره چې له تعلیمه پاتې دي د هغوی لپاره یې د انګریزي ژبې وړیا کورس پرانیستی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي خو دمګړی غزنی ته مخه کوو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شویو دولتي مځکو د بیرته راګرځولو په هدف یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده او وایي د دغې کمیټې د پریکړې په اساس په غزنی ښار کې پر ځینو دولتي غصب شویو مځکو د جوړو شویو تعمیرونو د نړولو لړۍ پیل کړې ده خو تر اوسه پورې د هغه کسانو چې شتمنۍ ړنګې شوي دي څرګندونې له رسنیو سره نه دي شریک شوي تفصیل په دې راپور کې
دا د هغه بلډوزر غږ دی چې پر دولتي مځکو جوړ شوي کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ نړوي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شوو دولتي مځکو د بیرته راګرځولو په موخه یوه کمیټه جوړه کړې په دغه کمیټه کې د غزنی ولایت مقام امونیه قمندانۍ محکمې څارنوالۍ ښاروالۍ د ښار جوړولو ریاست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاستونو استازي ګډون لري د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیټې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دغه ولایت مرکز اړوند په والي لاله روزه قلاینو او څلورم پلان سیمه کې په غیر قانوني ډول د هټیو تیلو پمپونو کورونو او نورو د ویجاړولو بهیر پیل کړی د غزنی ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده په ناقانونه توګه د جوړ شوو ودانیو د ویجاړولو په سیمه کې رسنیو ته وویل موږ د هغه مځکو لیست هم برابر کړی چې دولتي او په تیر نظام کې غصب شوي دي
هم د شار څلور سره طرفو ته غصبنه شوي دي چا سر په نده کړې که د روزیې طرف ته ده که د نوآباد طرف ته که د عدلالله صاحب طرف ته که یو طرف ته د غیب کلندر طرف ته دلته غصبنه شوي دي خلیل وتک په ډېر غصبنه کړې دي توان وو چې دا توان یې بس کېږي
ښاغلی اخونزاده یو ځل بیا په کلکه له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې له غصب څخه دې لرې وګرځي که نه انجام به یې د نن ورځې د خلکو وي چې په ښار کې غصب شوو مځکو کورونه دوکانونه او د تیلو پمپونه جوړ کړي وو چې بشپړ ویجاړ شول د غزنی ولایت ښاروال عبدالرازق زیایی هم وویل دا غصب سو مزکو د بیرته راګرځولو په مخه یې حادثه پیل کړې دي ترڅو په مسلسل ډول ټول هغه مزکی راوګرځوي چې په تیر نظام کې د فساد او اړیکو پر اساس قربان شخصي افرادو ودانۍ جوړې کړې وي. دای هم وایي د غزنی ښار په منځ او شاوخوا سیمو کې پراخې دولتي مځکې زورواکو او عامو خلکو غصب کړي چې اوس ترې بیرته راګرځول کیږي. ښاغلی زیایي زیاتوي پر دولتي مځکو د ډیری جوړې سوې ودانیو عواید به د دولت پر ځای شخصي جیبونو ته تلل چې اوس په دغه کار مخه هم ونیول سي.
موږ په غزنی کې هر څوک چې غصب کوي د هغه په مقابله درېږو، هغه نه پرېږدو، دغسې بیا ځایونه نه ریږي. داخل کو څه مودغه توقع ده چې د دولت مځکه وو دا ځینه باید غصب نکي، چې ناکه ځان ته تاوان رسي، موږ ته تکلیف راکړي، دا غصب بیا ځینه نړیږي، دا سی بدر بدر کیږي.
د طالبانو حکومت چارواکي وایي د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په تیرو شلو کالو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وخت زورواکو، وکیلانو، قومي مشرانو، د تیر نظام وړپلو چارواکو او عامو خلکو په بیلابیلو سیمو کې تر دوه لکه جریبه زیاتې دولتي مځکې غصب کړې دي.
د جرمني پارلمان له افغانستان څخه د 2020 کال په اگست میاشت کې د تخلید عملیاتو د ګډوډوالي په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جرمني رسنوي وویل دغه هیواد د پارلمان و ځانګړي کمیټه په دې چیړنه کوي چې د تخلید عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر داسې افغانان چې له جرمنیانو سره مرسته کړې وه د طالبانو خطر ته ولې پرېښودل شول. وروسته له دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو، پو لسکونو سره افغانان له افغانستان ووتل. له هم له افغانستانه د فقر له لاسه او همدارس ځینې دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه د وټو په حال کې دي. په روسیو کې مو داسې راپور درلو چې یو شمېر افغان کډوال ایران بیرته په زور افغانستان ته ستنه کړي دي، خو ډیر افغانان له افغانستانه د ایران له لارې نورو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان د افغانستان له لارې ایران ته پر پوله اوړي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین په څلورو سیمو کې چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي او یې ډېر برخې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پښتنه پیلوي چې د سیمې له روسي سره یو ځای کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دا ټول پښتنه شرمونکې او غیر دیموکراتیکه بللې ده. تفصیل د اسمت څارون پر راپور کې
د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پښتنه کوي. دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شوی مشانو ویلي ټول پښتنه به نن د سپتمبر له 28 تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز د دغه هیواد د خاورې ډېری برخې برتنی ولیدې. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کاربوهن وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمی ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکړي چې دا ټول سیمې د اوکراین خاوره ده او دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداري ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړه ناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادی کړي او د روسیې د بالقوه مات احتمال زیات کړی دی. د لویدیز لاټ کلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 او 6,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباعی د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
له خبرونو ور اخوا
اسد رډو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنډه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفی الله سنکسای کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خبره کړې چې له افغانستانه د تیر کال ډله ییز وتلو باندې جوړ شوی. له کابل تیښته د دغه اویا دقیقې مستند فلم نوم دی چې په کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوي اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي له کابل د وتلو یا تیښتې په مسأله باندې له کال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکی او خورا حیرانونکی دی. امریکا د 2018 کال د اگست لنیمای له افغانستان د خلکو د ایستلو پروسه پیل کړه. دقیقه هغه وخت چې کابل د طالبانو لاسته ولوید او په یوې موافقه سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګر په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو ایستلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواد د وتلو یوازینی خوندي لار و، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اول ورځ ځان هوایي ډګر ته رسولی و. ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ و. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبري هم راخستی چې د تخلي د ورځې د سختۍ یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوی و چې زی او رازی، خو هرڅه داسې په قراری مختنتل او د لزګو نظر خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر په سر اخیستی و. هوایي ډګر مخته د اگست شپږشتمې په ماخام خنړی چاودنه نظمی نظم هم لمینځه یوړ. له کابل د تیښتې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیل ماموریت سره د موافقې سربېره ورته ویل شوی و چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې تر 3 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښت مالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې د 200 نورو ماشومو کارګرو مشره هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو غم ورسره ده. د خښتو په کار کې د دغو ماشومان رول هم د بټیو مالکانو یاد کړي او ویلي دي چې د دوی لاس ډیر ور باندې سپک دی. په مقاله کې راغلي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لزګو نظر وړي ماشومی او هلکان د خښتو بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حده زیات درانه کارونه کوي څه باندې 1,000,000 ته رسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شل اوره جام ته د تیاری لپاره د پنځشنبه په ورځ متحد عربی اماراتو ته ولاړه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله به تر نړیوال شل اوره جام مخکې له متحد عربی اماراتو څخه استرالیا ته لاړ شي.
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربی متحد اماراتو کې نړیوال شل اوره جام لپاره تیارې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به له چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا 2 اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب او هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ د راتلونکو اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان په الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره یو ځای دی او لومړی مسابقه به د اکتوبر په 22 په پرت ښار کې له انګلستان سره وي. د ازادي رادیو په خبرونه کې وړاندې د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم د سره شریکو خو اوس په کندوز ته مخکړو. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی او دغه راز څه باندې 80,000 ټنه د تازه سبزیجاتو حاصلات راټول شوي دي. د دې ولایت کروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو زیاتوالي څخه خوشی څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال په بازار کې سبزیجات له ښه قیمت څخه برخمن دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز ولایت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال په یاد ولایت کې پر 1,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوی وو.
نو 1,133 هکتار ځمکه سکل سبزیجات موږ کرلو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو 1,193 میټریک ټن حاصل موږ لاس راوړ. نو حاصلات سکل تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
دی ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې ساش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بون جان بامیا رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو امدا سه ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی سکل د خانکارم خو په پیسې سو ورته سات پرسګر کال ته پرس کار ګډوډي وا جانګو سکل لري ورته خپ نر خرڅ
دی. دی ولایت کاروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیا وي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې په دې ورستوي کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده. یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من رو 50-70 روپی بانی بامی و اوس چارک 50-70 روپی بانی دا رومیان دی پروس کال من پر 100 روپی باندی و اوس چه دا اوس چارک قریب آوی 80 روپی بانی دا.
دی یاد ولایت دی میوه او ترکاری پا مارکیٹ که یو شمیر سیمه ای سوداگر هم وای چې دی تیر کال پا توپیر ساش کال دی تازه میوه او سبزیجاتو پا بایی که لوڑ والی را غلی دای. 15 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کارم د ترکاری بروشي او د دغه شان ترکاری لکه میوه منګه د خټکی دین دانو کار کوم او هغه سیزن و خلاص نو اوس دغه منی موسم د زمیره روان در پسې دغه کدوان خلکو ډیر مشاریان درلره ما تقریبا څو کال کې دا کار زکومه.
د چارواکو د خبرو لمخې چې هر کال په کندز کې د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کیږي او لامل یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لاړخه نه یوازې چې ځان بساینه ته رسېدلی بلکې هر کال په لویه اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د واته میاشتې کې مشته مسولین واده راکړي پاسپورتونه نه لکی چې دغه پاسپورتونه د هلمند په ولایت کې لکی در سو مشغول پاسپورتونه وکړو. والسلام.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په ایراد کې د تلاشۍ پر مهال یو داسې وحشت راوړو چې هیڅ کله هم نه پخوانی حکومت کړی وو او نه نور حکومت وو. نو کدوی وای چې موږ زنانې ځان سره لور او تلاشۍ کوو دا غلطه خبره ده. او حتی شخصي شیان لکه شخصي دوربین، شخصي شیان، شخصي توره دا شیان هم به ولې ځان سره نو.
سلامونه اونکي هله ز د خوني دولت یو کمانډو سرتیر يم غوړم چې زمونږ اینده بچی شي وي. آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډل سره پیوند شو؟ آیا موږ مشران به خاينینو وځي؟ موږ مل مول غوړو چې څنګه زمونږ مشران اینده جوړ شوی ده او غوړو چې زمونږ اینده دغه سره جوړ شي. ولی جنگونه به موږ کول، مشکلات به موږ غمل، زمونږ مشران ټول وتښتید له پوي یو لسلیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. منګ هیڅ کله هم خیانت نه دا کړی. ولی کوم خیانت کړی و منګ په پخې بنگلې او پخې موټرې خو منګ په دې حال کې هیڅ خیانت و نه کړو ځکه چې منګ سوګن یاد کړو قرآن شریف باندې ملاسي خو په مغه سوګن منګ مخ کې تللی تر اوسه پورې او دین آباد به هم ان شاء الله وطن ته خدمت کوو.
راځه آزادی. سلام. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو.
دا تنظیمات اسلامي ته وایم ته دا کار وکړي چې د خیر سره امنیت راولې په د افغانستان کې رښتیا امنیت راولې خپل نفر او د بل نفر چې د امارت اسلامي او د طالب په نام باندې غلا کوي خلک وژني د وژد لاس در بدل دي خاور پر سر دي او نو دغه خبرې باندې تا ته وویل نوم نس وویل امنیت نشته و چې رښتیا وای سر دې پرې کېږي دا خلک په عذاب دي بیخه خدا ورسته چې په عذاب دي
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201
دولس په یو دیش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو لاند خبرونه د افغان شوزو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د سلورو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په محل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم حضور درلود. اغلی امیری دغه ټویټر پرون خبر کړ. د طالبانو د حکومت د امر وخت به سره توي اټکل کیږي چې د ماشومانو د ګوزن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوی وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر سپل شوی وو پرون پای ته ورسید. د اوکرين څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسي سره د یو ځای کې دوله پر ټول پښتنه تر سره کوي. دا ټول پښتنه لنډیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوی ده. ټول پښتنه به د سپتمبر له درويشتمې څخه تر وويشتمې پورې په لوهانسک، دونېسک، خرسون او زاپروژیا کې مکتر سره شي. په ایران کې د وینیول شوی انجلی مهسا امینی له وژل کېدو وروسته پولیسي اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنو ته ورسید. پرون د اعتراضونو لمن د ایران ګڼو شهرونو ته وغځېده. اعتراض کوونکو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای پر ضد شعار نه ورکړل او په ډیرو ځایونو کې پر مظاهره چانو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د ناروغي نړیواله ورځ ده. د الزایمر نښې نښانی تر ډیره له 15 پیته کلنۍ وروسته څرګندېږي. په افغانستان کې هم د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا پیښې ډېرې دي. څېړنو ښودلې هغه کسان ډېر له دې ستونزو سره مخامخېږي چې کمه مطالعه کوي. الزایمر څه ډول ناروغي ده او کومې ستونزې زېږولی شي؟ عمده نښې نښانې یې څه دي؟ د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی. ډاکټر صاحب سټډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځي پیل پر دی وکړو چې الزایمر یا د حافظې کمزورتیا څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته تعریف ولې شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم سلامونه وړاندې کوم او ګرام خوادوالو ته. الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی، کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. ان مغز په خپل ډول د حافظې د برخي وظیفه شته د خرابېږي. شخص ورو په تدریجي توګه باندې خپل غو ذهني توانمندۍ نشي د لاسه ورکوي. او کوم داسې وایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څو اندازه زموږ به شان یریږي، هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغي کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. او شخص همدارنګه رفتاری د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق لاده پیدا کیږي. نه اصلي مرکزی هسته حافظه ده، په دې کومه داسې وی چې دغه نږدې حافظه خرابېږي. یعنی دا اوس لنډ خبر چې موږ کوو، دغه د لنډ وخت خبرې چې کومې دي، دا دغه شخص په دې ناروغي باندې اخته کیږي او یا اخته وي، دغه خرابېږي بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. اما په لومړیو اوایلو کې هغه پخوانی خبرې د شخص خېوي، هغه پیاز وي،
اما د غنځ دي حافظه خرابې دوه طرف باندې دي او دا یو تخریبون کې اختلال له کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې لمنځي عصبي نس بل اخر صدمه نه ګوري او اتروپی یا چملکواله یا د مغز کوچنیواله رامنځته کیږي دا داسې ناروغي ده چې بل او د فزینا بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي موږ به په نخ نخالو باندې خبرې کوو
بله ډاکټر صاحب هغه جدي باندې کومه یو ده یوازې همدغه دا چې یو څه هریږي حافظه کې نه پات کیږي او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي یعنی داسې حالت هم چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني داسې حالت هم وضعیت لون کوي د الزایمر د ناروغانو
د ته دا مشکلات دومره جدي کیږي چې حتی په جسمي مشکلات باندې هم منتج کیږي د حرکتو کې مثلا ناهمغه مسله کیږي مثلا په خپل ځان تر رسیدګین شي کولای تا خپل لباس مثلا نشي بدلولای او دا په خپله په شکل باندې لکه ځان ته توجه کول هغه حتی د یاد اوږي د ژوند مهم مسایل د یاد اوږي او بل اخر د حتی د ټولې په وګ باندې بار کیږي او تاسو څنګه د مراقبت کوون کې نه وي او د مراقبتونه کې نو ده د فوق لاره مشکلات سره مخامخ کیږي قضاوت خرابيږي ججمنت خرابيږي دا غوارز چې دته شروطي ورورو او بل اخر حتی د انزاد شناخت اختلال لدی او سبي نورولوژیک اختلال یا د مغز ناروغي د چې ګوروسه پر رواني شکل باندې هم مشکلات چاله په مثلا په فکر کې مرانه سکی په حافظه کې هم دا رنګ په باندې فردي روابطو کې ټولنیز روابطو کې مسؤلیتونو کې په ټول کې تحلیل رامنځته کیږي یعنی په صرف رامنځته کیږي زوال رامنځته کیږي
بله دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړه لای او عوامل وای دا د چکل سن له 15 پیته واوړي نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظه کمزورتیا پیدا کیږي نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوی یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عوامل په توګه او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالي د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه وضعیت سره مخامخ شي
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي خو داسې زیات ترسي یا جنټیکی فاکتورونه په کې مطرح غني کسان چې دا غي مثلا بیولوژیکی خپلوان مور او پلار او دغه په دې اختلال یا په دغه هرجنټو په ناروغي باندې خشوي دا چانس په لادونو کې مثلا ډیر زیات دي هغه کسان چې دوامدار به خوبیاني کوي هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي او په هغه کسان چې مثلا بعد له زین مواد نه استفاده کوي چې دغه په زین مواد کې سبزیجات او مثلا میوه او یا حبوبات شامل نه وي د مدیترانی خوراک نه کوي مثلا زیاتره د غوښه نه استفاده کوي یا بعض نور خوراکونه نه چې هغه کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي هغه کسان چې مثلا د پاتیا دونه وکړل چې دا اندر خپل هغه مغزي فعالیتونه فکری فعالیتونه استفاده نه کوي مثلا مطالعه کول سټډي کول دا مسائل دي د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی خو زیات جنټیکی په کورونه خوده لري په نړۍ کې نسبتا زمونږ هغه هوازونه چې مثلا شیعي هوازونه دي نسبتا اروپایي ته کې کم خودل شول دي زه دا غذایی په کورونه په کې هم خې او په هغه تر بعد فعالیتونه ما مخکې ارزته چې هغه په کې خیال څه چې سپورت نه کوي ورزش نه کوي دا مسایل په کې خوده لري دا د سړي چې تیوري په شکل باندې دي ما په صورت قطع زیاتره ویل سي جنټیکی په کورونه کې یو ډول پروتین دی دا خپل د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې د څه کې رسوب کوي او کله چې رسوب کوي دا غي دا فعالیتونه هغه رابطې چې کومې دي کوم څه د سونه جوړ کړي یا رابطې جوړ کړي هغه د قطع کېدو سبب کیږي یعنی بل اخر هغه عصبي حجره لمن زوړي کله چې لمن زوړي هغه ته د مغز کوچنیواله رامنځته کیږي یا زمور چې وته وي کنه اتروپی کوي مغز او وروسته د مغز خپل فعالیتونه سره نشي رسولی او زیاتره د عوامل همدغه ارسی فاکتورونه خودلی بعضی محیطی او بعضی غذایی عادتونه او بعضی فرهنگی مسائل دام که رول لري نو دا الزایمر ناروغي او زیاتره د شپږ کلنې نه په لوړ عمر کې پیدا کیږي یعنی په ټیټ عمر کې ډېر زیات نه وي اما ګراز او علایم مخکې حالت کې او په جندل شي ارسی فاکتورونه مثلا په چا کې ویني هغه به کولی شي چې تر او بریده پورې د پیشرفت مخنیوي وشي
و سلامت اوسئ کور مودان ډاکټر سپرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکوه اوریدونکو هم په لیکه کې د مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم نبیول ازبلای د اخلي ایران خبرې کوم لودین صاحب
او مهرباني وکي ازبلای
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لاندې پوښتنه ډاکټر صاحب محترم آیا که یو څوک ډیر ستړی وو چې مثلا لاندې ډیر ستړی وو چې هغه پر اپیزا ناوړه اغیز کولای چې اپیزیت یعنی اپیزه کمزوری کولای سی کنه او بل پښتنه می هم دا شی بل اپیزی نه وتختید دا هم یو مریضی چې دا
زابلی صاحب پښتنه درلوده ډاکټر صاحب وای دا چې سړی ډیر ستړی وي فزیکی کار وکي دغه ستړیا هم د حافظه په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه راځي دا پښتنه به جواب کړي به هم داسې مختزم ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي
بله بله دا ستړیا خو ډیر واضح خبره ده مخکې مرز کا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي استراحت کوي خوب نه کوي دیس کسان ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي او د لنګ وخت لپاره د حافظه خرابونه یو موږ بعد وخت داسې کېدلی شي چې رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه زموږ د فکري تمرکز کانسنت چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي ځکه چې کله باید موږ ستړیا سره مواجه موږ خسته یو خطول سیستم خسته یو په نتیجه کې موږ فکري تمرکز نه شو ساتلی موضوع ښه اخیستلی نه شو هغه په دې دلالت نه کوي چې زموږ حافظه خرابه ده خو موږ هغه ساعت کې جذب خنه دی کړی ځکه زموږ یاد روحي فشار او یاد فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه موږ اخیستلی نه دی موږ ساعتو کور څه به نورمال حالت ته تللی شي اما که په دوامدار توګه څوک به خوبیان یم کې کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کې او همیشه د پاره د سومانه پاتې شي او استراحت کافي ونه لري خوب ونه لري نو کېدای شي بهرله اواز دینه چې په نور جسمونو او نور سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي په اتزه به ضرور بد اغېزه کوي
بل اوریدونکي بر وخت مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
خاکسار یم له پکتیا
ښه مهرباني وکړي خاکسار صاحب
دماغو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه چې خپل ما خو ډېر سخت مزدوري خواري کړې دي کنه حتی شپه ورځ ما دې پیانې کړې دي شپاله ساته اتله ساته بیا هم چې کله دا سخت دې پی وکړه کنه هغه دې ورځې به هم چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خوب کې م راتاغ کېده لکه کله خوب هم چې کوو کنه لکه په خوب کې به هم هغه کار کاوه او وستاسي یوازې توپ خوند را کوي کنه ډېر خبرې خوند نه را کوي داسې
خاکسر صاحب تاسو سن څومره دی عمر مو څومره دی چې داسې وس منځوي شوی یو غواړي چې یوازې وس او ډېر خبرې ونه کوي
زه خپل در دې کلن يم یو تن ډرایور یم کنه
نو څنګه ډرایوري خو یوازې توپ نه وي ځکه تاسو سره کسان وي سپرلې در سره وي کله کله به خبرې کوي کله کله به باسونه راځي او دغه زموږ اکثره تاسو موټر چلون کې خو ډیر باسونه خوخی ځکه چې په دې سیاسي مسایلو خبرې کوي په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي
خو زه د خپل د ماشینګری ډرایوري هم د پروژو کې ما ډیر کارونه کړی دي کنه د غرو کټایانې سرکو کټایانې کنه هغه دی لند ډرایور ځنه
خا 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 مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب ستاسو په ستونزه باندې خبري وکي چې لامل څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو دغه عادت بدل کړئ کنه
بله نو خاصار ورته خپل سلام کوم چې هلي وړاندې کوم اصل موضوع دا ستاسو چې د غيو نو وخت کار کول په خپل ژوندانه کې چاغل ته تفریح نه وي غل ته استراحت نه وي په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مثلا مترکی په دې معنی چې هغه هر څه د وخت وړاندې مسلسل وزیر عبد الله سور کوي پر څه سره خو دا موضوع دا ده چې د کمنډه نشانی ته وړاندې کوي د ډیپریشن مخې نشانی د خپل د کار کول دوامدار هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکی فشار دا دوامدار رواني روحي فشار د لامل کېږي چې او د مواد د ماده په مغز کې د کمبود سره مواجه شي هغه موږ دغه د فزیکی او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو مواد ته ویل کیږي په ساده شکل کې وایم دا دغه نیوز ترانسمیټرونو یا دغه عصبي مواد د کمبود په وجه باندې جوړ خفګان یا ډیپریشن رامنځته کیږي چې پای کې هغه لومړنۍ دغه دا چې سړی به بدلیل خپه یو ستوب به خوخیږي خبرې به خوند نه ور کوي وایي به چې ګوښه نشي نو سم فعالیتونه ورو ورو کمیږي علاقه مندي کمیږي دلچسپي کمیږي خوب خرابيږي اشتها خرابيږي دا ورو ورو انخې دي چې پیدا کیږي پرسونه سره په دې کې د حافظه او فکری تمرکز هم خرابېدل شي او توجه هم خرابېدل شي نو به شخصاً فکر کوي چې کله شي ما حافظه هم خرابې خو د وخت وګدو کې دا چې د دوام پیدا کی په خپل حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولی شي بلن محل کې د څه وایم چې دا کارونه چې ډېر کړی دي او وسیم کوي په واسطه تفریح مثلا نه دا کړی د دې ډاکټر سره مشوره وکړي د نږدې رواني متخصص سره چې کېږي دا په خفيف متوسط ډیپریشن خفيف او متوسط ډیپریشن یا جوړ خفګان باندې اخته چې په لومړی مرحله کې د درملنه وسانو دا مشورې لاندې ورکم چې یو خو دې کوشش کوي چې یوازې پاتې شي د خپلو دوستانو سره اوسي، استراحت دې کافي کوي، غذایي مواد د میوجاتو نه استفاده کوي د امکان تر حده پورې زموږ په هېواد کې خوندېوېش کېږي، مثلا په خپلو باندو کې پیدا کېدلی شي. سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومک کوونکی دی. بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت دلته پیدا کېږي درمل نه استفاده وشي نو ډاکټر د مشورې پرته بیا درمل نه استفاده.
بله مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان. دغه د ورزش یادونه موږ تاسو کوو، د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدا د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي، اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب خاص پارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ تاسو که د عامې لوبې راواخلو، مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي، دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي، د وجود بیلابیل برخې په حرکت راځي. ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکړي یا هم په فعالیت وغورځي، خ ورزش یا مثلا خ طریقه کومه سپارښتنه کیږي، کومه خ لار ده چې ذهن په کار واچول سي، یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي؟
بلې استاد، خبره ده صحیح ده. خدای فزیکی سپورت چې کوم ده موږ په هوا کې شه، دا خبره ده خبر ډیر کې جزو ولا دې دا کار نه کوم. خدای ورزش په خپل به د سیستمیک باندې کار دی او په ترتیبي ډول باندې جسمي حرکت دی او د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس هپوئید په نام باندې دي، یا اندورفین او فالین د وی. الله پاک خپل انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه ذخیره کړي چې هغه د درد او درد د سیالو انتقال مخنیوی هم کوي، یو مثلا خوښي د امن سکرین مثلا حافظه تازه ساتلو شي، د ډیپریشن نه مخنیوی کولی شي. دغه اندورفین او فالین چې ډیر چې مسکنه او ترانسمیټرونه هم لوړیږي، یعنی سره د ډیپریشن نه ساتي، چې په دومره یو خدای غره هم په حافظه باندې تاثیر کوي او مستقیما ذهني فعالیتونه چې کمیل دي. کوم وای چې ټول خلک د مطالعه کې هم تاسو فارغ په هواد کې تعلیم او سواد کې چې او ډېر ټیټه ده او په سواد کې چې ډېر زیات ده، په دې باندې څه وایم چې ذهني مصروفیت باندې خوشایند مسایل باندې او باندې خوشایند فکرونه باندې په اړه باندې په گذشته باندې فکر کوو، په موضوع باندې خبرې وکړو، یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول. هر کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي، هغه کسان چې هر قلب کلی او باندو کې اوسېږي سواد نه لري، د ذکر او اذکار شکر الحمدلله موږ مسلمانان دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدل شي او هم عبادت دی، نو دواړه مسایل پکې شامل دي. نو ذهن چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پی وکړو، نو هغومره زموږ حافظه به تازه وي، او څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کړو او حتی فزیکي فعالیتونه کم کړو، هم به جسمي توان ناتواني سره مخامخ کیږو او هم به ذهني ناتواني سره مخامخ کیږو. نو زیاتره هغه فکري مسایل چې کومې دي او ذهني مسایل چې موږ تمرکز پرې کوو چې مطالعه کول دي، او کسان چې مثلا د ذکر افکار چې کومې د ذکرې دي په کلي کې د جماعت د مولای صاحب نو هغه ټول شي دي تکرار کی، او د خپل دوستانو سره مرکه او ناس ولاړه ولري هغه تیر خاطرو باندې فکر وکړي، پراتلونکو باندې بحث وکړي، دغه یو تداویر د حافظې هم دغه ده چې دا به خلق سره رابطه کیږي، نه چې دا به خبرې وکړي، یاداشت وکړي، مثلا هغه تیر خاطرې تکرار کی. دا د ذهني فعالیت ډیر زیات مهم دی.
ښه، ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. راځي چې یو بل اوریدونکو وصل دی، په دې لاره چې غاګي صحیح وي، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
زما پوښتنه دا ډاکټر صاحب څخه چې هکله چې عصبي دوا کوم انسان وخوري، هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري کنه، او څنګه کولای شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو؟
ښه مننه کور ودان. د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل شوله، د عصبي ناروغي او د دارو درملو د غیس پاړې پوښتنه کوله، او بل وای څنګه وکولای شو چې له ژور خفګانه ځان وژغورو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته پوښتنه ځواب کړئ، بیا به یو بل اوریدونکو هم راوخل.
بلې بلې، یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې په دې باندې خبر وکړم، خو زما ذهن نه وتی وو کور به دې ښه پوښتنه مطرح کړل. زموږ په هیواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی، بالخصوص هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دواګانې دي په دې هیواد کې په بېسارې او بې کچه توګه باندې په غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کیږي، یا په دوکانو کې په دوکانونو کې خرڅېږي د خوب ګولې او دا ناروغان اخلي. اول د پاره ته خوشاین دی خوب تر وړي او له ځان اندازه ورته مزایا هم لري کنه خود وخت بل دو سره اډیکشن یا وابستګی باندې مستقیم چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي اختلال لچې دی پر بتړاو پیدا کې بدون د دوا نه به خوب نه ورځي او بل دا ورسنی تحقیقات ښیي وایي هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګانو نه استفاده کوي دا په خپل وایي دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغۍ لپاره وایي شرایط برابرۍ یعنی هغه څوک چې د خوب دواګانو نه به ترتیبه توګه او په سوء استفاده شکل باندې نه ده استفاده کوي یا د احتیاط په شکل دوامداره توګه باندې متاسفانه زموږ په هیواد کې د دواګانو توصیه کیږي د خوب دوا ترتیب چاته نه خودل کیږي او دا هم نه ویل کیږي چې خوب دوا به چاته ورکی نو په قطعي صورت سره دغه دواګان سبي دواګان چې په ذهن باندې بد اغېز کوي او حتی په جسم باندې بد اغېز کوي که خپل سره دواګان استفاده ونه شي
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه جوړ خفغان نه ځان وژغورو دغه د اوریدونکو پښتنه هم و او اکثر افغانان نن سبا په جوړ خفغان هم اخته دي
بلې د خپل جوړ خفغان عوامل خو ډېر زیات دي خو د بلجیکي ایرسي باندې عوامل په کمتره کې اوندارنګ رواني او اجتماعي موضوعات دي چې د رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری دا مهاجرتونه دي مثلا د کار نشوال دي د اقتصاد خرابواله دي په هواد کې څلخنه جګړه ده دا ټول هغه مسائل دي چې د ټول یو بل سره لاس ورکوي د دوامدار استرس په توګه دي لامل کیږي چې موږ سیمه موږ کې هم څه غاڼې نو ترانسمیټرون را کم شي او بل اخر جوړ خفګان یا ډیپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته څه خوان نه ورکوي د څه نه بل لذت نه وړي خو به خرابيږي شته به خرابيږي روابط بین فردي به خرابيږي د کم انرژي احساس وکړي د ځان وژنې فکرونه به ته پیدا کیږي د ځان ملامت ګڼلو ته نه شي نشانې دي دا به ته پیدا کیږي او راځو هغه مخنیوي ته مخنیوي دا ستاسو چې موږ لکه په زیاتره موارد کې کوشش وکړو چې موږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره موږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکش نه کوو بعد کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي یو دویم کله که چېرته زموږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ وبنګ به کوشش وکړي دا په حال کې دا غي ضرورت زیاته مرسته وکړو یا د سټرس یا د رواني فشار مدیریت یا منیجمنت کې سره مرسته وکړو اې څو د بل چا ستونزه په مکمل توګه نشي الهولې اما کولی شي خو مشورې ته ورکړل شي مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم دا بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصینو سپورت خبره کوي دا ډېر زیات رول لري ورزش کول دي تفریحي مسایل دي د ته باید درس ورکي او بل دې خبره باید په خپل ذهن باندې بوج ونه ساتو ایموشنل ابریکشن او بیا تخلي هیجاني وکړو ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتین کې ډیپریشن یا د اور خدان د پاره لار واري هغه کسان چې ناکامۍ سره متواتره توګه مخامخ کیږي هغه کسان چې ایزان د لاسور کوي د کورنۍ غړي مسولیت لري د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي د هغه سره کومک وکړي او هغه سره مثلا غمراسي وکړي او د هغه نه خپل توان تر حد پورې حمایه وکړي بل خصوص د کورنۍ غړي نه وایي دا چې زمونږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي بلکې نور هم په فشار نه واردېږي
هغه
کسان چې د جوړ خدان نه خنخاني سره پیدا کیږي هغه اقل نو سټرسونه په کم کړل شي که نور رواني فشارونه په وارد نه کړل شي
او کومه ډیر مننه ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړي خبري وکړي
سلام او ډاکټر صاحب په سلام همدر در سره پاډی کې کوم لغمان
ښه مهرباني وکړي همدر صاحب
زما خو پښتنه دا له ډاکټر صاحب نه سي دغه انتها چې د رواني تکلیف څخه د موږ په شمول اوریدونکو په پوسی کنه او چې درملنه ونسی یا پاملرنه ورته ونسی کنه او بل خبره دا کوم کنه لودین سے سیدام پر رواني تکلیف کی راضی لکه یما دکان دغلتا دی لارې په سر دا کنه او سړی د سیزی ما ته ډیر پور کغاټیو کواړي نو هغه اکثر خلک د سی لاس ایسو کومر سره نه لاس د سی د سی کیاو او خرو غو جوړ سړی دام نه سی تم لی ونه کنه یا اکثر دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیر خاموشي دا خو سید اسی ډیر غدیدا رواني تکلیف سره تعلق لري خدا ډیر خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه دا غمه ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي
او سلامات اوسې کور مو ودان بل وريدونکو هم راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم السلام مهرباني
نعمت الله نعمانی د هلمند ولایت څخه در سره په تماس کې مول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته درځره تعالی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي د زوب کولو کې ورسره ستر عامل بل کیږي کیا؟ دغه یو پښتنه مو نور مو پر خدای سپارو. السلام علیکم.
علیکم السلام. ډیر مننه سلامت اوسئ نعماني صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي خو فکر کوم اړیکه نه وصلېږي، مشکل لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې د همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنه جواب کو، بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي. همدرد صاحب پوښتنه درلودله، څو جزئي درلودل پوښتنه وای. کچیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا څه ستونزې زیږوي؟ وای اکثره خلک لاسونه خوروي، ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي. آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي؟
بله بله همدرد صاحب، ته به خپل سلامونه کې هیلې وړاندې کوم. د سوال په جواب کې داسې وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه یې ونشي او حتی مخنیوی یې ونشي، مدیریت لاندې رانشي، نو بیا وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي او هغه رواني اختلال به د دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي. او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډوله دي هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی. او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونیشي نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي. هغه منطقي لحاظ باندې مونږ فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولي فشار مخنیوی په ښه شکل ونیشي یا د یو بیا د اختلال په طرف پیشرفت وکړي او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي، هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي. بلې په خپل لکه دویم جز د پښتنې د دغه په ارتباط باندې چې دوی وکړ خاموشي، یو څه بیا بعض عادتونه دي خل ډېر زیات تکتیف د غني شخصیتي خصوصیات لري، داسې ځانګړنې لري چې هغې خاموشه یا مخل فعالیتونه سرته رسوي یا خپل مسولیتونه سرته رسوي، بین فردي روابط لري، ډېر زیات نه غږېږي. اما هغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېدار وي ښه مثلا خلکو سره رابطې لري او وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي، مسولیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته بیا مونږ اختلال ویلی شو. دا بیا دغه دی چې موږ ناروغ وپلټل شي چې آیا په خلقي ناروغۍ په ژور خفګان یا ډپریشن اخته دی او که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته وایي یا جنون ډوله ناروغي چې پای کې هم په مخکني اراضو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي لکه د سکیزوفرینیا، هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي هغه نو بیا زیات نه لري، اختلال نه شو ویلی تقریبا، هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده، وایي آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بله خپل دا سردردی یعنی مختلف عوامل لري، مختلف اسباب لري. په خپل د الزایمر په دای کې دا مل شي کسان چې په دوامدار توګه لوړ فشار لري یا کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري، د شکرې ناروغي لري، هغه کسان چې دوامدار سردردی یعنی لري او په وخت سره هغه درملنه ونشي، نو بل علاوه دې چې یو احتمال ویل چې نشي دا کسان د وخت په تیریدو سره دغه سردردی او دغه دماغی فشارونه او مشکلات د لامل شي چې د عصبي حجراتو د بې وخته زړښت او د مړینې سبب شي، چې هغه هم د الزایمر لپاره داسې رغو قطعي صورت سره مستقیما نور شو جرام څوک سردرد دی او په الزایمر باندې اخته کېږي. نور عوامل هم چې رول لري چې ټول میرسي جینټیکي مطرح دي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینه ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې له سټډیو سره وصل نشوي. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په راتلونکي ساعت کې هم همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
بهار من هزار از نو بهاران میخونی تا خیلی
به خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامه ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که بهار من هست.